کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو جو ز سردار علی ټکر د پروګرام پر کې ستاسو په خدمت کې ده. وګورئ لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په ادب، د پښتو په پولیسي ادب، د شعر په اصنافو او د شاعرانو ادیبانو په جن او د هغوی په کار باندې تاسو سره خبرې اترې کوو. موږ تاسو سره په اولسي ادب کې د ټپې په موضوع باندې ډېر قصصي پروګرامونه کړي دي. د ټپې په جوړښت هم سره خبره کړې ده، د ټپې په مضمون هم سره خبره کړې ده، او د ټپې په تاریخي اهمیت هم سره خبره کړې ده. همدغه شان هم سره د کاکړي غاړو په جوړښت په حواله باندې، د هغې د تاریخي اهمیت په حواله باندې په دې سره موږ خبرې اترې کړې دي. او بیا هم سره د چارپیت په حواله باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړي دي، او دا غي چې کوم تاریخي اهمیت لري د سره مون خبرې کړې دي. که چې چاربیت کې دا ډېر لوی کمال دی چې دې پوره پوره وقات په دې چاربیت کې بیان کړی دی. دا په دې حواله باندې تاسو سره مونږه د دې د مختلفو قسمو خبرې هم کړې دي. دا ټول خبرې تاسو سره مونږ په دې پروګرامونو کې شریک کړې دي. بیا موږ سره د غزل په موضوع باندې ډېر تفصیلي خبرې کړې دي، او د غزل په حواله د سره خبرې کړې چې د غزل چې کوم ساخت دی او د غزل چې کوم مضمون دی، کم کی بنیادی طور سے پکا کر کم دیا غزل دے پہ ٹولو موضوعات ہو سر مونگ خبر کر دی ہونن سے بات ہو سر مونگا د غزل چې کوم لیکون کې شاعران دي، دا غوی د جن په حواله، دا غوی د کار په حواله، دا غوی د فن په حواله باندې تاسو سره خبرې کوم. نن چې زمونږه مونږ د کوم شاعر په حواله باندې تاسو سره خبرې کوو، د دې شاعر نوم دی ممتاز اورکزی. د جن په حواله، د کار په حواله، د فن په حواله به تاسو سره خبرې ترې کوو. مونږ سره زمونږه درانه خواږه محترم میلمانه پروفیسر اسیر منګل صاحب، محترم ډاکټر اسماعیل گوہر صاحب، محترم ڈاکٹر احمد مغموم صاحب، درې واړه موږ سره په پروګرام کې موجود دي. د ټولو نه اول ورزو خپل درون خوږ محترم پروفیسر اسیر منګل صاحب لا او دغې نه لږ نظر اخلو چې هغې سره د ممتاز او رقصي په حواله، د هغې د جن په حواله، د هغې د فن په حواله څه نظر شریکوي. پروفیسر صاحب تاسو په پروګرام کې په خراله وې.
ډېره مننه سردار علي ټکر صاحب چتا سماتا دا موکارا کا جزخ پلو اور دن کے تا دا پختو دا جدید دا بیو دیر نموڑے اور دیر خش شاعر ممتاز اور جی دا جون دا فن پا حسلا یہ سو خبر ہو کما
دیر میرا بانی پروفیسر صاحب میرا بانی
دا ممتاز اور جی خپل نو ممتاز رحمان دے کلمی نو یہ ممتاز اور جی دے د پلار نوم یې نور اصغر مرحوم دی. په کال 1922 کې د مارچ پر 19 نیټه تور اوړې کې زیږیدلې دی چې تحصیل یې چل او جلای انګوډا. ابتدایي زده کړه یې په خپل کلي تور اوړې کې ترلاسه کړې ده، او 12 یې ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول پېښور دریم نمبر خیبر بازار نه پاس کړی دی. زبتاست اول د خپل کتاب سوهیلی رنگونه خدای وا تذکره را دا غنه یو ته باس وړاندې کما چې کوم ما د کاغلی ممتاز اور دې په فن او شخصیت لیکلې دا کتاب مقال 2009 نه کې چاپ ته اقتباس دا خاغله ممتاز اور دې دا پښتو ژبې یو نوخیز شاعر دی. لا طالب علم دی، زده کړه کوي، ولې شاعري یې ډېره خوندوره ده. کا خپل زغل یې دغسې جاري وساتلو نو هغه ورځ لرې نه ده چې دی به د پښتو په اوچتو شاعرانو کې حساب شي. دا یو حقیقت دی چې نن سبا د ښاغلي ممتاز او رزي شمیر د غزل په ښو شاعرانو کې کیږي. زب دې ویاله چې ما چرته ډېر پخوا دو داسې ظلمو ته د سهولي کونکي او مرکې لاره په ګوته کړې وه چې هغه وخت د دوی اله شونډې شنې شوې وې. دغه ظلمي نن سبا خلک پروفیسر ډاکټر اظهار الله اظهار او د ښاغلي ممتاز اورکزي په نوم پېژني. ممتاز اورکزي نن سبا د وې کې خپله خواري مزدوري کوي او د خپل ژبې او ادب سرکنې لپاره هلې ځلې تندې کړي دي. د اماراتو پښتو ادبي ټولنې د وې صدر دی. د غزل نه علاوه د نظم هم د اوچت معیار لیکي. د د پښتو په مختلفو ورځپاڼو او مجلو کې کلام وخت په وخت خورېږي. جون 2004 کې د شعرونو وړومبۍ مجموعه بنگلی بنگلی وادي چاپ شوې ده چې پکې د غزلونو علاوه نظمونه هم شته. ولې بیا هم غزل خپل ځانګړتیا لري چې پکې د حسن او عشق نه علاوه د ټولنې ټیټي جګې او د سفر ستونزې هم مشي. ځینې نظمونه لکه دوبه او درباري شاعر ته داسې شاهکار نظمونه دي چې هغه سات زړه ته اپیل کوي او د شاعر خپل خاورې سره د مینې اظهار کوي او چې څوک چاپلوچي کوي خپل قلم په بیه خرڅوي دا غنه نفرت کوي. د شعرونو دویمه مجموعه هم تیاره ده. هیله ده چې ډېر زر به چاپ کړي او دغه مجموعه د وړاندنې نه یو په دوه خوي. د شاعرانو علاوه ښاغلی ممتاز اورکزی افسانه هم لیکي. د پښتو ادب نه علاوه د اردو ادب او د انګریزي ادب مطالعه هم کوي او د دې ژبو نه نیغ په نیغه استفاده کولی شي. خدای دې وکړي چې د خپل قلم په خوږو د پښتو ادب جوړې ډکه کړي. دا یو اقتباس و چې ما د خپل کتاب نه او هغه وخت کې پیش کړ چې کله د ده صرف یو کتاب بنگلی بنگلی وادي چاپ شوی. اوس به د ده فن او په شخصیت څه نورې خبرې وکړم. ممتاز اورکزی د پښتو ادبي چمن کل په بنیادي غړو کې حساب دی. دا هغه ادبي تنظیم دی چې د نورو ادبي خدماتو نه علاوه په نړیوال کچې دوه لوی عالمي کنوینشنونه هم کړي دي چې پکې د ټولې نړۍ نه د پښتو ژبې سر دانشوران شریک شوي وو. ممتاز دا سپینه خوله خلق وو چې یوه ورځ دی د ټل کلیزې مشاعرې ته راغلی وو کومه چې هر کال د ارواښاد محمد دین مقید په مزار اپریل کې کیږي. نو ده پکې چې کوم غزل اورولی وو هغه اورېدونکي دومره زیات خوښ کړی وو چې بیا به دی په کومه مشاعره کې هم وو نو اورېدونکي به ورنه هم د هغه غزل غوښتنه کوله. هغه غزل چې د دړومبۍ ابتدایي دور غزل دی تاسو سره دلته شریکول غواړم. بیا به په خپله شخپیمانه اور به ولګوي هر چا ته مخانده جانانه اور به ولګوي زړه د راتله غواړي حیا د ارادې ماتوي په نیمه لاره کې حیرانه اور به ولګوي د زمانې به راته پام کړي په بیدیا به مې کړي زما ریښې ریښې ګریوانه اور به ولګوي زړه مې درزیږي د یار مخ ته مې یا د یار مخ ته مې نظر مه بیایا مکوه مکوه ارمانه اور به ولګوي څه چې پوکي دغه ایرې ایرې ژوندون د ممتاز څه چې پوکي دغه ایرې ایرې ژوندون د ممتاز خدر پوهېږمه نادانه اور به ولګوي. بنگلی بنگلی وادې پسې دویمه شعري ټولګه د ځمکې اسمان چاپ شوه. ولې د ښاغلي ممتاز اورکزی ته چې کوم کتاب شهرت ور وبخلو د هغه کتاب نوم دی زه په چاک پروت یم. په دې پسې بل کتاب زخمت مرکز ته راغی. د ده وړومبۍ کتاب بنگلی بنگلی وادي چې کله چاپ شو نو ځینې ملګرو ته یې نوم سره ناشنا غوندې لګېدو او په مطلب یې نه رسېدل. ما نه یو ملګري تپوس وکړو چې دا خو ډېر ګران نوم دی. ما وې هېڅ ګران نه دی البته دا نوم روایتي نه دی. مطلب یې دا دی چې لکه څنګه چې بنگلی ډېر زیات نازک وي د ماتېدو یې هر وخت خطره وي دغسې د خپلو وعدې هم وي. نو دا یوه استعاره ده بنگلی بنگلی وعدې او د ځمکې اسمان چې څوک لولي نو په دې نتیجه رسي چې ښاغلی شاعر خوشحال بابا حمزه بابا او محمد صدیق پسرلی نه متاثره دی. ولې چې د دې کتابونو نه پسې دا دوه نور کتابونه زه په چاک پروت یم او زخمت یې جدا رنګونه لري. که مونږ د چاک ټکې راواخلو نو چاک چې ده په کوم مفهوم کې استعمال کړی دی دې نه مخکې په پښتو ادب کې هېڅ استعمال نشته. لکه دلته هغه د پارسۍ د اثر لاندې چاک غریبان سلیدل گریوان یوای اختلا دا کلاسک نا تر اوسا پوری را روانا دا دا سکاری که دا خاغلی ممتاز ورزی وقت ترسرا دا مطالعه گراف نور اوچت شوی دی دا خپل کلاسک او جدید ادب نا علاوه دا اردو جب غرق مطالعه هم کلی دا چاک دا اردو که نئی شاعره که دیر زیاد استعمال لری که مطلب یه دا کلال حقا تخته دا که آغا ور بانده دا خاور و لوخی جوره وی خوخا دا کلال دا که سپری جوره وی خدا خوخا آریجی هم دا زل توفان باد و باران خو هم پا کلاس لری بتا دا ممتاز ورزی دا شعر زپ چاد پروتیم اوهو باران شو مطلب دا چې زه د ښاغلي ممتاز شاعري دوه ځایه وشکم. یوه برخه یې د بنګلي بنګلي واده او د ځمکې آسمان شاعري ده، دا د جدا رنګ شاعري ده. او بله د موجوده دور شاعري چې زه په چاک پروت یم او په زخمک مشتمله ده. او دا زخمک ڈیرو من گھر ہوم سے ناشنا ہوتاری کتاب چھپ سے زخمت ہوم ڈیرو من گھر سے ناشنا کری دا چکے خوشحال بابا نے استعمال کرے میرا زخما کرا شہباز کا ویلی سی دا دا ڈبل رنگ شاعری دا عمدہ کا شاعری عمدہ کا غزل دا خاغلی ممتاز ورغزی یو اسلوب جوڑے د د کرمانی رنگ دے چې غزل شاهد دے یا زمي نظمونه هم د مثال په توګه وړاندې کولې شي. دغه انداز د مخکې نه ډېر زیات زړه راښکونکی دی، ولې په دې نوي شاعرۍ کې چې د د کوم شدت لیدی شي او د په خپلو لوستونکو کې محبوب ګرځولی دی، هغه د بغاوت عنصر دی. د ټولنې ځینو روایاتو نه سرغړونه د مذهبی چکدارانو ایجاداری ډیره په بکانا انداز کې د بحث لاندې چلل دا چې موږ ورته په نورو ټکیو کې جرأت رندانه ویل شو. او دا داسې یو صفت دی چې د ډېرو کمو لیکونکو په نصیب شوی دا. همدغه اسلوب د لیکوال نه یو ټرینډ میکر یعنی رجحان ساز شخصیت جوړوي. دستر خوشحال جرات اظہار کو مظاہرہ کرے گا او یا زمون دا اثر غنی خان یا اشرف مفتون یا اشرف مفتون کے سویلی دی آغا دا ہر شاعر دا وقت کار نہ دے. تو موجودہ وقت کے دغا اسلوب خاغلی ممتاز ورغزی خپل کړی دی. پښتانه چې څنګه په موجوده دور کې وځپلې شول او یا ځپلې کیږي او یا د ژبې سره کوم سلوک کیږي، هغه د یو حساس لیکونکي د نظر نه پنه کېدی نه شي. لکه د ژبې په حواله به زه د خاغلی ممتاز دا شعر وړاندې کړم. ما نه بچي پوښتنه وکړه چټال څه وایي، مانا بچی پوښتنه وکړه چټال څه وایي، بیا زه خبر شوم چې د ژبې زوال څه وایي. دا شعر نه موږ ته د ژبې په حواله د شاعر دا شعر موږ ته د ژبې په حواله د شاعر حساسیت په ګوته کوي او دې متل ته د حقیقت رنگ ورکوي چې پښتانه ژبې ته د ویلې په نظر هم نه ګوري. ځکه خو زمونږ دا حال دی چې زما ماشوم چال نه پېژني او هغه د باچا خان خبره چې د کوم قوم نه ژبه ورکه شي هغه قوم ورکه شي. داسې نورې هم پښتنو ته پېښې بلها ستونزې دي چې هغه ښاغلي ممتاز ورغزی ډېر په جرأت سره بیان کړي دي. چې چغه وکړم رسانېږي راته خپله چغه لکه د غر خاموش تا لکه د غر خاموش تا بل چغه نه کوم. په دې شعر کې که شاعر د خپل مایوسۍ سرګندونه کوي خو ور سره د خپل ولس بی حسی هم پا گوتا کوی چه پختو پختنو دا خپل نا پوهی دا لاسا دمر و حلو خورل ولی دوی بیا هم دا غر پشان خاموش پرت دی چه سو پر تا چگه وحی یا سو پر تا خبر کهی نا دوی بانی ایک اثر نکی دی دا سی سوکشتا دا سی سوکشتا دی خاریه که چه سو خبری ما سر او کی دا گناه او دا ثواب نه بغیر مونږ هم تر اون سره یو مخ اے لویا خدایا نشولا کړه اژدها نه دریا دوه ځایه شو تقدیره دوی روا نه بولی ستا په حق له بحث او ما سره شکونه او سوالونه دي بلها خیر دې دا ژوند د هرې هرې زاویې نه وکړه خیر دې دا ژوند د هرې هرې زاویې نه وکړه خو بیا یو ځل ورته د زړه د دریچې نه وکړه دایرې دي زاویې دي زاویې دي دایرې دي هر مفهوم پکې موهوم دی واهمي دي دایرې دي د غزل ریاضتونه دي او زه یم مسلسل ریاضتونه دي او زه یم پدې سو شعرونو کې مونږ ولوسل چې شاعر مونږ ته کوم انداز زمونږ د ټولنې ریا کرے نه پرده اوچتوي حیران دی دلته هر سړی د خپلو ذاتي ګټو ته د ثواب نوم ورکوي ته د موسی علیه السلام په دور کې یو فرعون وو خو الله تعالی ورته یو موسی هم پیدا کړی وو ولې د شاعر په دور هم فرعونی دور نه کم نه دی خو موسی علیه السلام نشته چې دریاب دوه ځایه کړي او د خپلې لکړې نه اژدها جوړه کړي چې ټول شیطانان په مخه کړي چې کله حالات داسې وي نو خامخا به په ټولنه کې اړې ګړې وي او د سترګورو خلکو په زړونو کې بلها سوالونه او شکونه پیدا کېږي او اوس به یو څو داسې د غزل نمونې زه ستاسو په مخ کې وړاندې کړم چې څنګه شاعر په غزل کې د ژوند سره تړلي مختلف مضامین په کومه استاذۍ وړاندې کوي هم رومانی رنګ یې د کتو دی او هم یې طبقاتي معاشرتي تهذیبي او ثقافتي رنګ زړه راښکونکی دی چې د نوي شاعرۍ یو خوندور منظر وړاندې کوي پرون پورې زما او نن دبل شیو سړی پرون پورې زما او نن دبل شیو سړی کمال یې وکړو شپه په شپه بدل شیو سړی زه په سودا کې او ما کې سودا هم ګرځېده په داسې ځمکه ګرځېدم چې په ما هم ګرځېده زما وهم که ګمان دی که خوب وینم زما وهم که ګمان دی که خوب وینم څوک زما تر څنګ روان دی که خوب وینم دا سره هیڅ نشته د ناز د آب و تاب نه بغیر تا سره هیڅ نشته د ناز د آب و تاب نه بغیر ما سره هیڅ نشته د خپل زړګي خراب نه بغیر او ما ټوله ورځ د بل حکم منلی دی لالا دا یو ماخام مې ځان پسې لیکلی دی ما لیکلی دی لالا ما ټوله ورځ د بل حکم منلی دی لالا دا یو ماخام مې ځان پسې لیکلی دی لالا نشه یما که لږ یما که ډېر یما صاحبه نشه یما که لږ یما که ډېر یما صاحبه نن زه هم د هغو سترګو په څېر یما صاحبه په آخر کې به زه دومره قدرې ووایم چې د خاضلي ممتاز اورکزي دا دوه کتابونه زه په چاک پروت یم او زحمت د پښتو په شاعرۍ کې د بدلون یو نوی ور پرانیستو د غزل څنګه سینه یې دومره پراخه کړه چې ډېر په رومانی انداز یې په داخلیت کې خارجیت ځای کړو او د هغه خلکو ګله یې ورته کړه چې ویل به یې چې په غزل کې جمود راغلی دی غزل د پښتو ژبې یو مقبول صنف دی د جمو د حیات کې ناراضي ما مخ کې یو خبره کړې و هغه خبره ز بیا کوم چې کمخ کې تیرات به خلق په سوچا بنګو په ستلل اوس به تیراتا محققین د خزل په لټون پکې مثلا کوي
ډیر مهرباني پروفیسر صاحب ډیر ډیر مننه ډیر د خوند ډیر د مزید تفصیلی خبرې تاسو د ممتاز اورزی په حوالہ باندې وکړه ډیر ډیر مهرباني تاسو خوشاله اوسه ڈاکٹر
دا ممتاز اورزی د شعر د مجموعه ز پچاک پروتیم دا ما لستیدا او دا خزفین مجموعه ده پیزه سوا صفو د کتاب دی په دې کې د برخه دی غزل ده خو دې په کې سندري او لیک په کې مجموعه ومشته څنګه چې پروفیسر اسیر منګلو وی نو ممتاز اورزی یقینا چې د نوې لهجې شاعر دی د هغې د شاعرۍ لفظونه هم د هغې کافي هم د هغې ردیفونه هم او د هغې شاعرانه خیالات او د هغې تصورات او د هغې افکار په هغې کې هم ډېر نوی والی دی بیا خصوصا د هغې د غزل په جبې کې نوی والی دی دغه په دې کتاب باندې ریاست تسنیم او تفسیر لیکل ریاست تسنیم دغه خا د دې ملګری او کراچۍ کې زموږ شاعر او افسانه نگار او نقاد مرګری ما خام خټک یو مقاله په دې لیکلی و کتابي صورت کې چاپ ته دو یاران دو شاعران ریاست تسنیم او ممتاز اورگزی نو سینه چې کراچۍ کې د ریاست تسنیم د غزل یو لهجه وا پاره کې جدت او نیو درسونه نیو کافی وي نیو استیاری او تشبیهات نو هغه تسلسل دی ممتاز او رزي په کلام کې هم دی د ری په کتاب ریاست تسنیم خپل خبره کې لیکلې دي چې دا هغه جبه ده یعنی د ممتاز او رزي د شاعرۍ په جبه خبره کې چې دا هغه جبه ده کوم چې د صنایع بدای او فارسی عربی په ترکیبونو اډانه نه لري دا هغه جبه ده کوم چې ستاسو په کور حجره لار کوڅه بازار لارای او ټانګه کې د یو بل سره وایي دا هغه جبه نه ده د کومې د مزهکه خیز سوچوالي د پاره چې د لغاتو فبریکي لګولې شوې دي او د ثواب په نیت په مخ نوکې راخلې شوې دي او زما په خیال هم دا هغه نقطه او کمال ده چې د ممتاز شاعري د هر خاص او عام زړه ته نیغ په نیغ راپیل کوي دا د خدای بخیر ریاض تسنیم خپله یو رایه وه موږ احترام کوو ښه شاعر وو ښه نقاد وو خو دلته چې هغه وایي چې دا هغه ژبه نه ده چې د صنایع بدای او فارسی عربی په ترکیبونو اډانه دا په ترکیبونو اډانه نه لري د صنایع بدای چې کومې دي شعري سنتونه چې کوم دي دا مخصوص نه دي فارسی او عربی پورې موږ به د هغې نه هم استفاده کړي خو موسه کې خپل لفظي سرمایه هم ده موسه کې خپل محاوره هم ده موسه کې خپل متل هم ده موسه کې د پښتنو د خاورې خپل استعاري دي خپل تشبیهات دي نو دا شعري سنتونه چې کوم دي دا د شاعرۍ حسن دی او دې سره په شعر کې یو مفهوم پیدا کیږي او دې سره په جذبه کې یو شدت پیدا کیږي په لنډو لفظونو کې موږ یو وسیع مفهوم ته د کاري ذهن منتقل کولی شو نو چې کومه شاعري چې سنتونه وي صنایع بدایي لري نو هغې کې زیاته فني ښکلا وي د هغې په جبې خبره کوي چې دا د کور حجرې لارې کوڅې بازار لارۍ او ټانګې کې د یو بل سره د ویلو ژبه ده د هغې د خبرې زه احترام کوم خو زه دا وایم چې د عام ولس د خبرو اترو ژبه او د ادب په ژبه کې لږ فرق دی ادب جبه چې کوم دا کا معیاري جبه ده او د اولس جبه چې ده دا د وینا جبه ده او په دې کې هر کس لفظونه دي استعمالیږي د جملو ساخت مختلف قسمي خو ادب جبه چې عموما چې دا د شعر جبه ده که د ناول جبه ده که د افسانه جبه ده خو ادبي جبه چې ده هغه د عام جبې نه هغه دغه اعلی وي هغه بالا وي هغه معیاري وي نو که یو شاعر په غزل کې یا خپل په نظم کې چې ډېر هغه داسې ولسي ژبې ته راځي خو بیا به هم د هغې د ژبې کې به یو معیار هغه قایم ساتي نو یوازې د ولس د بول چال ژبه چې کومه ده په هغې کې شاعري کول هغه د شاعري خصوصیت نه شي جوړېدلی بیا هغې دا خبره کړې ده چې د ثواب په نیت او د جیبې په مخنو کې راخلې شوې دي او موزیک خیزه سوچوالی دا موزیک خیزه سوچوالی نه دی جیبه چېرته هم سوچ نه پاتې کېږي وخت سره سره په هغې کې بدلون راځي څنګه چې معاشره بدلېږي معاشرتي حالات بدلېږي معاشي حالات بدلېږي زمینداری نه او طبقاتي نظام نه موږ نوي ژوند ته راځو صنعتونو ته راځو تعلیمونه هم کېږي ډېرې خبرې دي او د نورو ژبو نه موږ پکې اثرات اخلو نو د ژبې سوچوالی خو بهر نه پاتې کېږي خو شاعري چې کومه ده نو دا به ډېر زر به هغه اثرات نه قبلېږي د خلکو دغه د وینا چې کومه ژبه ده هغه به زر اثرات قبول کړي خو غزل چې کوم دی هغه به د ژبې د ډېر بدلون چې دی دا به ډېر زیات زر به نه قبلېږي نو بل یو ځای کې هغې دا لیکلي دي چې دینه زه د ممتاز اورکزي غزل ته راځم ممتاز ریاستون لیکي کله کله خو چې یو قاري په لومړي ځل د ممتاز غزل لولي نو داسې محسوسوي چې یاره دا یې څه د لفظونو سره د خپلې خوښې کبډي راغستې ده خو چې هر کله هم دغه کاري هم دغه غزل په دویم یا درېیم ځل ولي نو هله پرې دا له حیرته ډک انکشاف وشي چې د لفظونو د عام استعمال او کبډي دومره اسان کار هم نه دی ریاستون می ته ولی د لفظونو کبډي ویل دي او چې د لفظونو د کبډي څه اسان کار نه دی خو چې لوستونکي د هغې شعر چې کوم دی دا لیکل دي چې هغه په دویم یا درېیم ځل ولولي مطلب دا دی چې د شعر ساخت چې دی هغې دومره جدید کړی دی او هغې د شعر هغه پیرا یا د هغې د شعر هغه ډکشن هغه اسلوب هغه سټایل دومره هغه په هغې کې جدت راویسته دی چې هغه ژبه او هغه ساخت چې کوم دی هغه موږ ته د غزل ساخت نه معلومېږي خو بهر حال ټولې غزلې داسې نه دي زیاتو غزلو کې دغسې رجحان دی خو داسې غزلې هم شته چې هغه جدید نه د جدید تر کوشش پکې لږ کم شوی دی لکه زه به یو غزل اورم خو غزل مې لیښه دی زه له دې شره له دې شوره د امان په خاطر زه له دې شره له دې شوره د امان په خاطر خانه زانه تر تا هم راغلم ګوره د امان په خاطر او چېرته ځې ما سره زما بې اماني نیمه کړه چېرته ځې ما سره زما بې اماني نیمه کړه ما ته راغلی یا زما وروره د امان په خاطر او زه د اوره ویرول یم کریمه خدایه زه هم سجدې کوم له اوره د امان په خاطر او چې دیوالونو او کړکیو په شریک خوړم چې دیوالونو او کړکیو په شریک خوړم اسمانه ووتم له کوره د امان په خاطر او ممتازه ګډه اوازه وه د طوفان د راتلو چې اګدای مې خپله کړل نسکوره د امان په خاطر داسې غزلې چې کوم دي په دې کې یوه رواني ده او د غزل چې کوم هغه مزاج دی هغې ته ډېر نږدې دی خو د ممتاز په غزلو کې ډېرې غزلې داسې دي په اکثریت سره د هغې غزلې داسې دي چې په هغې کې کافي هم نه وي ده په هغې کې ردیف هم نه وي دی او د غزل چې کوم مزاج دی هغې نه هغې روایت نه یو ډېر تیز غونې بغاوت ښکاري جدت چې کوم دی دا د روایت په بنیاد دی په الفاظو استعمال کې جدت دی په کافي کې دی په ردیف کې دی په فکر کې دی د هغې د پیش کولو په سټایل اسلوب کې دی خو ځینې وخت دا جدت چې کوم دی دا د روایت نه دی او بغاوت په صورت کې ډیر زر او ډیر پروان دی شاعر لګیږي. نو د ممتاز اورنګزی په کلام کې داسې غزلی شته چې هغه پکې لکه داسې لفظونه داسې کافی او داسې ردیفونه استعمال کړي دي چې لکه ځینې غزلو کې د هغې ردیف چې دی هغه بابا دی، ځینو کې صاحبه دی، ځینو کې لالا دی. لکه ما ټوله ورځ د بل حکم منلی دی لالا، دا یو ماښام مې ځان پسې لیکلی دی لالا. یو کس وروري پرورو زما د ذاته بندرګي بدرنګي، یو کس ته مهربان دی بلا ښکلی دی لالا. او یا داسې غزل کې داسې کافی او ردیفونه چې ګرد یې ما میلمه یې ما وا آئینه وا حسن حسن یم لمحه یې ما وا آئینه وا او خپل ځان راته دوه ښکاري داسې کوي دا خخه زه نشه یې ما وا آئینه وا خپل ځان راته دوه ښکاري داسې کوي دا خخه زه نشه یې ما وا آئینه وا. بیا د هغې په غزلو کې دا په صابر شنواری پې لیک کړ دی او فیصل فاران پې لیک کړ دی. زما په خیال کې فیصل فاران د هغې دا استفامی انداز چې کوم دی په کافی او ردیف کې د سوال یو انداز دی، شعرونو په کې هم ډېر سوالي انداز دی. نو دا استفامی انداز هغې ډېر په کې د بحث لاندې راویستی دی. تو هغه کې دا سوالي انداز هم دی لکه وایي چې زه مجسم سوال شوم او ته زه خو په دې حال شوم او ته خپل خپل مثال شوم او ته قتل شوم حلال شوم او ته. یا بل غزل کې دغسې استفهامي انداز دی، زما دا حال چېرته و یاره ستا صورت چېرته و، زما دا حال چېرته و یاره ستا صورت چېرته و، ما ته زما د سترګو دومره ضرورت چېرته و. دغسې د یو بل غزل مطلب زړه وړاندې کوم، دا دن سره یو غږ د الله هو راځي دا ولې، دا دن سره یو غږ د الله هو راځي دا ولې، نسا کې د سجدو مسته خوشبو راځي دا ولې، او ممتاز شم صدقه ستا مقدس خاموشۍ نه خوشک مې په ځان ښکلی د هندو راځي دا ولې. اوس د دې ځینې دا ردیفونه داسې دي چې په هغې کې داسې سوالي انداز کې هغه ردیف دی چې په ډېرو غزلو کې هغه مفهوم ته وسعت ورکوي، یو نوی مفهوم پیدا کوي. خو په ډېرو غزلو کې ما پکې داسې محسوس کړ دی چې دا سوالي ردیف چې دی هغې کم دی، هغه څه خاص مفهوم نه پیدا کوي، هغه جذبې ته څه شدت نه ورکوي. ځینې ځینې دغسې د جدید نه جدید انداز په دې کوشش کې، دا تخلیقي کوشش دی، هغې تخلیقي شاعري ده، بل هغه تخلیقي شاعر دی. په هغې کې د تخلیق ډېر لوی صلاحیت پروت دی، ډېر لوی امکان پکې پروت دی. شاعر خو بیا هم چې نظم لیکي غزل لیکي نو صحته پورې د هغې پکې فن په لحاظ باندې د فکر د پیش کولو په لحاظ باندې چې شعوري کوششونه هم وي، نو په دغې کوششونو کې ځینې ځای کې ما ته داسې ښکاري شي چې د هغې شعر چې بیا کم دی نو هغه لږ نثر غونې انداز ته لاړ شي، هغه د خبرو غونې انداز ته لاړ شي. لکه یو شعر دی، اول خوشتنه که بیا وي نو فنا څه ته وایي، اول خوشتنه دا ما ته نثري غونې انداز ښکاري، وزن کې دی ډېر کې دی. خو بهرحال بیا هم اول خوشتنه که بیا وي نو فنا څه ته وایي، د تغیر د تسلسل انتها څه ته وایي. یا بل شعر دی، یاره ستا څه خیال دی چې زه دې حماقت نه کوم، یاره ستا څه خیال دی چې زه دې حماقت نه کوم، د انساني تکلیف دې بالکل حمایت نه کوم. نو د هغې په غزلو کې څنګه چې اسیر منګل صاحب وایي، ډېر جدت دی، ډېر میوه والد دی، د لفظ دی کافي، د ردیفو د خیال او خب الله ښکلې د هغې شاعري ده. اوس څنګه چې فیصل فاران پې لیکلو چې دا د هغې شاعري چې کومه ده، هغه که تفکر ډېر زیات ده، فکر دی، هغه کې د مونږ دی هغه کې د سوچ هغه نیوي زاویې پرانیزي خو دا چې هم نه کې څنګه چې فیصل فاران وی چیرې یرا ځینې نقادان دا وی یا د یو رضیا رجحان په ادب کې په تنقید کې جوړ شوی دی یا به غزل کې تغزل وی کني بیا به غزل غزل نه وي نو هغه وی چې ولې تفکر د غزل نه وي په معنا ولې ونه ګرځو یعنی هغه کې فکر پکار دی نو فکر خو ضرور پکار دی او د دې ډېر اوچت فکر دی او ډېر سماجي بصیرت لري او ډېر سیاسي بصیرت لري یو نظریاتي شاعر دی خو دا غزل دا روایت چې دی نو هغې نه لږ زیات دوه څلور قدم هم په مخه تل دی بهرحال د هغې په کتاب باندې خو ډېرې خبرې کېدلی شي د هغې په شاعرۍ خو زه دوه څلور خبرې د فیصل فاران په هغه تبصرې کوم ډېر عالمانه علمي تبصرې دوه دېرش مخونو لیکلې ده خو یو خو هغې شاعر ته او یا غزلګو ته غزلپال ویلي دي نو د غزل شاعر په دې کتاب کې هغه غزلپال غزلپال لیکي نو یوازې غزلې خو نه دي په دې کې نظمونه هم دي په دې کې کتاب هم دي په دې کې سندرې هم دي یعنې مختلف اصناف دي نو هغه غزلپال نه یو خو دا غزلپال چې کوم دی نو دا دا اصطلاح چې کومه ده چې دا فیصل فاران کوم دی نه راخور ده بل د نظریاتي شاعر چې کوم دی مونږ دی هغه احترام کو چې هغه د کومې نظریې شاعر دی هغه د کومې سیاسي نظریې شاعر دی او هغه چې موجوده زموږ دی ملک کې چې دا کوم نظام دی د دې حمایت کې هغه دی کې چې د دې په مخالفت کې دی کې دا د هغې فکر دی دا د هغې خیالات دی د هغې د یو سیاسي نظریې مونږ د هغې احترام کو خو ځینې وخت کې هغه خپل نظریه په داسې نقطې باندې راودري چې اصل کې هغه نقطه نشته په داسې بنیاد باندې هغه راودري چې اصل کې هغه بنیاد نشته لکه د علامه اقبال باره کې دا ویلي شوي دي چې د هغې یو سوچ و د هغې یو فکر و د هغې یو سیاسي نظریه وه د هغې یو خوب و د هغې یو ارمان و د هغې یو خواهش و چې د هندوستان مسلمانانو له دې یو بل ملک جوړ کړی شي اوس دې له دا رنګ ورکول چې یاره دا پاکستان چې دی دا د یو شاعر خوب دی او په خوبونو کې چې څوک وطن نه جوړیږي نو دا هغې هغې خبرې نه دي علامه اقبال چې کومه سیاسي نظریه وه د هغې چې کومه تهذیبي نظریه وه هغې چې کومه نظریه وړاندې کړې وه هغې ته مونږ د هغې خوب د هغې خواهش د هغې ارمان د هغې سیاسي نظریې ویلي شو نو هغې خو نه دي ویلي چې ما څه خوب کتل دی ما په اردو باندې خوب وکتل چې زه پاکستان جوړ کړم او نه نور چا سیاسي نقاد دا لیکلي چې علامه اقبال خوب کتل نو هغه په زور هغې ته دا یو خبره کول چې علامه اقبال خوب کتل او بیا په هغې بنیاد باندې خپله یو نظریه راولاړول بیا په هغې بنیاد باندې شاعري کول نو لکه دغه لیکل دي ممتاز اورکزی وي د خوب لیدونکي د خپل خوب تعبیر ته پاتې نه شو د خوب لیدونکي د خپل خوب تعبیر ته پاتې نه شو دې غم ته دې فساد ته دغه ویر ته پاتې نه شو نو بیا هغه باندې زمونږ دغه ښه ملګري فیصل فاران چې بیا لیکل دي چې دغه خوب و چې دا اوس د مذهبي منافرت او د سیاسي ډلې د جوړېدو نه واخله تر 1930 د خطبې پورې له نظریې پاکستان خطبې ته اشاره ده او بیا د هندوستان او پاکستان ویش پورې بیا فسادات بنګالي المیا اټمي خطرې انتخاب پسندي د کومونو استحصال کارګر سیاچین وی چې د حقیقت په ځای په خوبونو باندې اجتماعي ذهنیت کشل کېږي یعنی حقیقت چې کوم دی هغه نشته او د خوبونو په بنیاد باندې د اجتماعي ذهنیت تشکیل کېږي زما په خیال داسې نه ده داسې نه ده اوس چې زمونږ دا ملک جوړ شو او دې نظام سره دې کې بند نه چې کوم زمونږ معاشي معلومی دي زمونږ سیاسي معلومی دي زمونږ سماجي ناانصافي دي د هغې خلاف اواز پورته کول دا خو د هر شاعر نظریه په کار ده او په کار ده چې هغه ودي چې هغه خپل د ولس ترجماني وکړي خو اوس بیا په شعرونو کې اقبال ته دا وایي چې هغې یو خوب کتل دی او داسې څه خبره نشته د هغې یو ارمان و د هغې یو خواهش و د هغې یو سیاسي نظریه وه هغه له د خوب نوم ورکول نو زما خیال دی ممتاز اورکزی ډېر ښه شاعر دی او ډېر ښه نظریات دي ډېر ښه الفاظ دي او څنګه چې اخیر منګل وویل چې په نوې شاعرۍ کې هغه د امکاناتو شاعر نه دی، بلکې هغه بلا سره جدت په پښتو شاعرۍ کې داخل کړو. خو په نظریاتو کې بیا داسې شعرونه ویل چې په هر سړک په هر سړک درته ولاړ دی، تانه تپوس کوي چې څوک یې، په هر سړک درته ولاړ دی تانه تپوس کوي چې څوک یې، یو تور هلک درته ولاړ دی تانه تپوس کوي چې څوک یې. یاره زمونږ چې کوم د سکوټي ادارې دي، نو هغه زمونږ د خلکو حفاظت نه دلته ولاړ دی، نو هغې کې بیا سپین او تور ته اشارې کول. یا زه به دا ووایم چې زمونږ پاکستان کې نور ډېرې المی دي، نو المی مونږ سره دا ده، او شاید دنیا کې څومره د پاکستان واحد ملک دی چې زمونږ اسټیبلشمنټ پسې او زمونږ آرمی پسې چاپېره نه ملکونه او دښمنان لګیا دي، او مونږ پسې نه پاسو. دنیا واحد فوج بھی دا چاہا بہر ہم جنگی گی اور دنن ہم جنگی گی، خدای دے زمین دا ملک سلامت ساتھی. زا دا ممتاز ارزی دا شاعرین او دا غیر تخنیکی فکر نا زا دیر تما لرم او دا دیر خوش شاعرہ کرنا نا دو شیری مجموعی را غل دی ما یولو سزا زی مہم دا لسلو کوشش کوما، او دیر خوش حال ہے انکے جدی دا شاعرہ اضافہ پا بختو جوشوا.
تاسو زمونږ د درون خوږ محترم ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب، پروفیسر اسیر منګل صاحب، د دې دوانو خبرې واورېدې، ډېرې د خوند ډېرې د مزې. ورزو خپل بل درون خوږ محترم ډاکټر احمد محمود صاحب لا او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره په دې ټول باس باندې څه نظر شریکوي. ډاکټر صاحب، تاسو په پروګرام کې په خیر علی وو.
په خیر اوسې ټکر صاحب، ډېر مهرباني، خوشحاله.
ډاکټر صاحب، باس مورې د سیر منګل صاحب خبرې مهم مورې دي، د ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب خبرې مهم مورې دي، څه نظر پر اثر شریکوي؟
او مونږ خبرې خو داسې مخصوصي کې چې تاسو والو لري، هغه وجه دا ده چې کله چې ډاکټر صاحب خبرې کولې اسماعیل ګوهر، نو ستا ریسپانس نه راتلو بالکل، او داسې مخصوصي ده چې ته د هغه خبرې نه اورې.
ما پورا اورېدلې دي ډاکټر صاحب هغه.
ہاں، نو بیا چې تاسو را دغه خبرې کولې نو شیروان بیا تاسو جواب لکولو. بہرحال
هغه مې نو ورېده، خو ډاکټر صاحب سره ما د ډاکټر خبره با پوره ورېده، نو شیروان هم ما ورېده، زه نو ورېده.
نو خبرې خو مونږ ورېده د خاغلی حاصل منګل صاحب هم او د ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب هم، او د دې د دې ممتاز ورېږي چې کوم شاعری ده، نو دا واقعي چې دا بدله شاعری ده، او دا چې کوم کسان په دې کراچی کې پاتې شوی دي، زما دا دغه یو خیال دی چې کوم کسان په کراچی کې زموږ پاتې شوی دي، که تاسو خیال وکړئ هغې ټولو شاعري چې کوم دا یاد هغې خیالات دا زموږ د پښتو د نورو شاعرانو او د لیکونکو نه داسې بدل شانې دي. نو د دې خو یو وجه دا کېدای شي چې یو خو کراچی ډېر لوی ښار دی، او انټریکشن پکې لکه ډېر زیاتو خلکو سره کېږي که نه، او د ډېر زیاتو خلکو خیالات چې کوم دی نو هغه اورېدل کېږي، او بیا د هغې په جواب کې چې کوم دی خیالات راځي. او بله دا چې هلته کې چې کوم دی دا د اردو شاعري چې کوم ده نو په کراچۍ کې ډېره زیاته ده، نو هغه د اردو د شاعرۍ اثرات هم کېدای شي چې وي، ځکه چې دا زمونږ چې کوم که تاسو خیال وکړئ نو دا مرحوم ریاض تسنیم چې کوم دی نو هغه هم په کراچۍ کې پاتې شوی، نو د هغې شاعري بدله وه د نورو شاعرانو نه. یا که تاسو دا وګورئ ممتاز ورکزی، یا که هاشم بابر صاحب وګورئ، آپ کراچی کې پاتې شوی دی، دا فیصل فاران چې کوم دی دا لیک چې کوم دی دا نورو خلکو لږ مختلف دی، دی کراچی کې پاتې شوی دی. یا دا دغه چې کوم دی کیسر افریدی چې زمونږ کوم ملګری دی، آپ کراچی کې دی، د هغه خیالات د نورو خلکو نه لږ مختلف دي. یا مطیع الله ناشا چې خیر بخي هغه چې کوم دی نو آو نو لکه دا ده چې کوم خلک چې په کراچۍ کې پاتې شوي دي دا، او بل دا چې زمونږ د پښتو د ټولو لوی مارکیټ چې کوم دی په کراچۍ کې دی، او د ټولو زیات شمیر چې کوم دی د پښتنو هم په کراچۍ کې دی. نو لکه دا چې کراچۍ په هر لحاظ باندې چې کوم دی هغه هغې پښتو ته چې کوم دی نو لکه ورکړې کړي دي، بخړې ورته کړي دي په هر لحاظ چې کدا دی. دا دا یو نوې دغه چې کوم دی اصطلاح د مابعد الجدیدیت کړه، پوسټ ماډرنزم. دا پوسټ ماډرنزم چې کوم دی دا د ممتاز ورغوی په شاعرۍ کې ټول همدغه شی دی. او بل دا کم
ډاکټر صاحب بل خبر تاسو د پوسټ پوسټ ماډرنزم خبره کوي او ډاکټر صاحب موږ له قابلیت نه وتی نو صرف پوسټ ماډرنزم موږ له قابلیت اوس پورې نه وتی
زکه زوم دا وایم چې لا میدان تیار نه وي لکه دا دی چې دا دا بدلون چې کوم دی نو دا ګریجولی په کار دی چې راشي کنه لکه دا سه دا تبدیلی چې کوم دی دا سه یو مخیزه نه ده په کار جم جم بلدی وال په کار کنه هغه وجه دا ده چې زمونږ لوستل کې چې کوم دی او د شاعرې کتون کې هغه لا چې کوم دی لکه دا چې ډېر جنریشن گیپ کې راشي کنه چې یو طرف چې کوم دی هغه زمونږ هغه کلاسیکی خیالات چې کوم دی چې دا سه په تواتر سره روان دي او دې موجوده دور تر رسیدلی یو هغه خیالات دي او یب بیا چې کوم دی ایک دم چې کوم دی پکې د ممتاز رضوی شاعری راشي نو دا لکه دا دی چې بالکل بدل بدل چلوي کنه نو دا لکه دا دی چې د دې سره خو بالکل د دې له اختلاف نه په کار چې ممتاز رضوی چې کوم خیالات دي یا دې هغه چې کوم اپروچ پہ نو ډېر زیات خبره ډېر زیات خبره خو د دې لپاره د لوستونکو میدان تیارول هم په کار دي د لوستونکو ذهن تیارول پکار دي کله چې لوستونکي دا قسم ته خیالات قبلې یا نه قبلې یا اور باندې پیږي یا اور باندې نه پیږي ځکه چې دا ډېر شي نه کوم دي ورا د شاعر یا د لیکون کې یا د تخلیقات دازي موارد چې اب خپل مافي ضمیر چې کوم نه هغه چې په ذکر سي دي یا هغه چې س رسول غواړي خپل لوستونکي ته د پکار دي په صحیح طریقې ورسي ابلاغ چې کوم دی ابلاغ صحیح پکار دي یعنی مطلب دا چې زمونږ په ادب کې د ابلاغ مسلې شته نو هغه ابلاغ خو یادار چې څوک باندې پوی نشو نو ځینې خلک هغه ته محمل وایي چیرې دا کلام چې کوم دی دا محمل دی دا محمل مطلب دا دی چې هغه کې زمانه نه وي نو دا خو موږ شو ویل چې د ممتاز رگزی په کلام کې باندې نشته باندې پکشته او زه په خپل هم دا مني چې یعنی د غزل ریاضتونه دی او زیم د غزل ریاضتونه دی او زیم مسلسل ریاضتونه دی او زیم نو ریاضت چې کوم دی ریاضت دا دی جدت په مانو کې استعمال یې کنه یعنی نوې نوې ریاضت کې یا نوې جدت ته را پیدا کوي ٹھیک دی ریاضت پکار دی نوې جدت جدید خیالات پکار دی خو لکه دا دی چې د خپل لوستون کې دغه څه کوم دی معیار تا دی هغه ذهني به معیار تا هغه ته کتل پکار دی بل دا دی چې دا ریاض تسنیم خوای دی وکړي ډېر لوی شاعر او ډېر لوی لیکونکی یو هغه دا وایي چې دا د اجري او د کور جبه استعمال کړی دی او د ثقافت نمائندگی کړی دا نو زما دا خیال دی چې دا وینا د مرحوم تسنیم صاحب چې کوم دی دا وینا دا ماته صحیح ځکه نه ښکاري چې ما څه خو چې دا یو څو شعرونه دي نو په دې کې دومره ګران کار تکی دي اوس استبداد چې کوم دی دا کوم د حجرې د کور ټکی دی استبداد یا دغه چې کوم دی موهم موهم د کوم حجرې د کوم کور ټکی دی یا واهمه چې کوم دی د کوم حجرې د کوم کور ټکی دی دا په دې معمولی شان یو غزل چې زګوره باندې پای کې دا بلا دا ستکی ویچ هغه د وجریو د کوټ کې نه دی بلګا خو ډېر اعلی ذهن چې کوم دی هغه به ور باندې پیږي عام لستون کې پینه پیږي نو لکه دا دی چې ما ٹھیک ته دا د خیالات چې کوم یاد ده چې د کتابونو کم نمونه دي دا نمونه چې کوم دی نو لکه دا دی چې هغه کې هم جدت ته او په خیالاتو کې جدت ته او په طرز ادا کې هم جدت ته او لکه دا دی چې زبیا دا خبره کوم چې دا د تخلیقات ذمہواری ده چې هغه خپل خیالات چې کوم دی چې په اړه طریقې وي یو خو هغه خیال وي چې هغه په اسانه ټکو کې بیان دی نه شي یعنی مطلب دا چې هغه چې تر څو پورې څور ته ګران بندښونه و نه کې نو هغه نشي بیان دی لکه کاظم خان شهدا چې کوم شاعری ده نو هغه په اسانه ټکو کې بیان دی نه شي هغه به عام مجبور دی چې هغه به د عربی او د فارسی اصطلاحات چې کوم دی روډي کې هغه نوري نو هغه د هغه
د پښتو لمن ډیره مود ډیره زیاته لیمټډ ده ډاکټر صاحب دا خو ټول شعرانو دا خو ټول د خبره ذکر کړی دی چې د پښتو لمن چې ده نو هغه دومره بیا نه ده د په دې وجه خو هغه اخوار په فارسی او عربی ته تختی
او کړه زوم دا وایم چې هغه د هغه مجبوری دا و چې په پښتو کې هغه خیالات چې کوم دی زایدې نشو نو هغه د فارسی او د عربی لکه سهار واغست کنه زمونږ دلته چې کوم دی لکه د ممتاز او رضوی صاحب په شان شاعران چې کوم دی نو دې دغه استفهام چې کوم دی دغه سهار والی یعنی پوره خبره نه کوي پوره خبره نه کوي نیمه وکي او نیمه په لوستل کې پریري او اگی چې کوم ده دغه بیا طرز اختیار کړی وي نو دا لکه خطر ده ډېر یعنی قابل تعریف انداز ده او زه ډېر ستاینه کوم بلکې زما خو په ډېره تسلی کې ځو چې دا یو غزل به دزا سي وکړي نو مخکې به کتلی وي او لکه دا ده چې ټکر سره مونږ اوس په هغه د بدقسمت نه مونږ داسې عیش ته ورسېدو کنه چې اوس په کار ده چې مونږ مونگ خلق ولولی که مونگ یعنی مطلب دا چه دا خطول دا مونگ برخورداران دیگه نا
صحیح خبر
دا برخورداران دیگه نا مونگ ور پس رسیده دیشو زکر چه دی زیاد شو او مونگ پا جسمانی لحاظ و پا ذهنی لحاظ پان لحاظ چکم ده نا مونگ یعنی مطلب دا چه اولڈ ایج دیگه نا نا اولڈ ایج چکم ده پا اولڈ ایج که مونگ دا دی دا کتابونو پسی و دا دی پا دا خیالاتو پسی و دا الوصل زکر چه دا خطول دا سٹیم نا واری که نا اگر سٹیم نا اوسا مونگ کشتا نا کنی زدی زغت کم دین او سد دا یو کتاب زما سر نشتا دا خو د خدای پاک په اسماعیل کو هر څه تخو کی چې له ما تا غزل راو لګي او کلامون راو لګي نو زه راغه لګ کلام په بنیاد باندې مونږه پاګه د ټول کلام چې کم نه راغه باندې سلو پاګه لګ لګ کلام باندې خو هغه ته وینا دا یعنی مطلب دا چې ترڅو پر چې پوره شاعری چالو تی نه وی کنه امر چکم دے نو آغا محاکمہ کوئے نشی تر آغے پورے آغا چکم دے
ڈاکٹر سے پسو کروجی ہے لیکن نا یو موٹی دا سی روالی پا موٹی کی دا سی گوری آغا ٹول لاٹ نو گوری آغا موٹی کی غلط شیئر دے دا گورا پس یو شیئر دم دے انسان پتہ لگی دا دم غنی خان بابا خبر کولا وی زیچ دا شیئر یو شیئر وارم ما تا پتہ لگی جدی پسو نو بوکی دا دا غنی خان خبر دا
نو ٹھیک سے کنا فا آغا یو شیئر چکم دے کنا ساس تیو خبر ہوکا ما آغا یو غزل چکم دے نو کنا کنا پدے ٹور شیئر ہے کہ یو غزل خراشی کنا آغا دا غزل چکم دے سید رسول اللہ صاحب سیب چکم دے نو آغا یو غزلو آو پا ریڈیو با دا غزل دو او خلقو دا خلقو دا خیالو چی دا دو ٹول شاعری ام دا سی بھی کنا او ٹول شاعری بیا آغا سی نوا نو کل کل پکی یو نیو غزل چکم دے آپا کے دیر خراشی او نور پکی آغا سی نبی بارحال دا دا متعلق ہم دانو شویل ہے دے خو چکم دے اوارال چکم دے 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 خشائر دے او دا دا خیالات چکم دی او بل غط خبر پکی دا دے چی دے لکا جدت طرف روان دے خو لکا جدت کی چکم دے نزد بیا او مغا خبر کوما چی جدت لکا دیر خشائر دے کل کل با زد اخپلو ملگرو کچی دا چا پا کالاو اور ام کالا زد پی پوئی نشما او تکر سے زد تادری شای چی دا خبر با کلندر سے بھوم کولا کلندر سے بوی چی یرا ما خود دا مکالاو اور ام زد خود دا جدی علک پا یو خبر اما دا پوئی نشما نا اب زکر نا پوئی دو او زد نا پوئی کما چی دی دا چی دا ما چی اس کم دا او کتا پوست مودرنیزم جدی دا سے عجیبا عجیبا لکا ٹھک استعمال ہے او بیا نیم انگریزی وی او نیم پختو وی او نیم اردو وی او بیا چکم دے پورے بیانائی ہم لا نیم پا آوا کی پری دی او نیم بیانائی نو لکا دا دے چھ دا پا وقت خلی یعنی پا اردو کے چکم دے دا شے لگ مدے وشو ناو چلے دو کنا پختو کے لاو سے ذرا غلے دے دا پا وقت خلی او مونږ کوم دې د دې په خیالات باندې بلکې صرف زنا ډېر داسې لستون کې به وي چې ابو یعنی په ټول شاعرۍ خو نه خدا بازي بازي کلامونه چې کوم دې په اړه باندې پیدل لګران دي خو ما سره چې کوم غزل دې نو ادامه چې دایری دي زاویې دي دایری دي هر مفهوم په کې موهم دې واهمي دي دایری دي دا غزل دې کړه نو غزل کو دم دغلا دا دایره چې کوم کې نه نو دایره ته ورنو وصل ګران وی کنه دغه چا ته لار نه وی پکه به ورنو وی ها کو ټول یو دغه وی کنه یعنی بند دغه چل وی کنه او هغه کې چې کوم ده ورنو وصل ګران وی نو دا دغه یاد وی کنه زاویه هم دغه شی چې دایری دی زاویه دی زاویه دی دایری دی هر مفهوم پکې موهم ده ارا مال چکن دے نو اگر پکے دا سکیاسی شانے دا کنا واہمی شانے دا واہمی دی دائری دی اس کتا سو خیالو کے کنا دا مطلع چکن دا کنا نو دا دینا اس پدے باندے منگ سا اصل کے وقت کم دے نو پورا دا غیر نشو بیانا دے خو پدے کے چکن دے نو اگر پورا وضاحت نشی کی دے چی دے سے آدھی دائری دی زاویی دی زاویی دی دائری دی ہر مفہوم کے پچا کے مفہوم پچا کے مفہوم دے نو لکه دا دے چھے اگر پورا دغت چھے وطوئی کنا چھے کرینا چې وته یعنی مطلب دا چې په تل لیک ځاسې یادي او دا زما واړه خیالونه دا دستا ټول دا دستا ټول خبره ځان ته یو مزل دی فاصلی دی دایری دی دا ډېر ښه شی دی دا ډېر ښه شی دی یعنی مطلب دا دی چې محبوب ځان ته رسېدل محبوب ته رسېدل او بیا د محبوب عاشق ته رسېدل نو دا چې کوم دی دا ډېر ګران سفر دی نه عاشق چې کوم دی خپل محبوب پوره پېژني پوره هغه ته نشي رسېدی او نه محبوب چې کوم دی عاشق ته رسېدی شي یعنی د دې دواړو په منځ کې چې کوم دی او بیا دغسې د هر انسان د هر دوو انسانانو په منځ کې چې کوم دی یو ډېر لوی سفر دی ځکه چې انډرسټینډنګ پیدا کېدل چې کوم دی دا ډېر ګران کار دی که سراب دی که دریاب دی شین آسمان که خړ ځمکه که سراب دی که دریاب دی شین آسمان که خړ ځمکه دایری دی دایری دی دایری دی دایری دی اگر که دې کې بیا هغه خبره دا دایره چې کوم نه دا هغه پیچیدګې طرف ته اشاره کوي کنه یعنی او سراب خو په خپل ازا ټیک شو سراب خو په خپل یو دایره ده په سراب خو دوکه ورکوي او بیا دریاب هم یادی شین آسمان هم یادی خړ ځمکه یادی دا ټول چې کوم دی دایری دی دایری دی دایری دی دایری دی یعنی مطلب دا ہے چې هر طرف چې کوم دی نو اشکال مشکل کار دی بیا چې کوم دی د ده یو بل غزل چې کوم دی هغې یو شعر تاسو ته وایم او زما خو د خیر د ټولو شاعري خوښه ده ځان مې خوښ دی د ښار د بربادیو تذکرې نوی اخبار په نوي اخبار کښې به څه ګورې یعنی اخبار کښې را شي نو ته په اخبار کښې ګورې چې یاره دې کښې به څه نوې خبرې راغلي وي دې کښې به نوې خبرې راغلي وي نو په هغې کښې نوې خبرې څه وي د ښار بربادي یا به چېرته لوټ شوې یا به چېرته بم غورځېدلی وي یا به چېرته دهشتګردو چې کوم دی څه پوښتلي وي یعنی بغیر د فساد نه او بغیر د خراب خبر نه په کښې په اخبار کښې بل څه نه وي چېرته د خوشحالۍ خبر په کښې نه وي د ښار د بربادیو تذکرې نوی اخبار مرګ ژبله لوټ تالان او حادثې نوی اخبار یعنی مطلب ده چې دا یې د دې اوسنۍ زمانې د حالاتو ته اشاره کړې ده چې زمونږ اخبار چې کوم دی په هغې کښې هم څه داسې خبره نشته چې هغه د انسانانو تسلي وکړي بلکې د انسانانو په غم کښې چې کوم دی نور اضافه کوي او نو دا د موجوده حالاتو ته دغه کړي ده چې یاره په دې موجوده حالاتو کښې چې کوم دی بغیر د غم نه او بغیر د فکر نه چې کوم دی بل څه نشته خو دا یو بل غزل دی د هغې دا مطلب چې کوم ده په دې باندې زه پوره نه پوهېږم بیا هم زه چې زه ووایم چې نه پوهېږم نو ټکر صاحب تاسو په ما پورې خان دی او هغه رفیق اسی صاحب او زیرګل خټک صاحب هغه به چې کله د غني خان په کلام باندې ما وویل چې زه نه پوهېږم بعد شعرونو باندې نو تا ستا به خاندل او هغې دواړو به خاندل چې ته څه ولې نه پوهېږې نو زه دلته بیا نه پوهېږم چې پیداوار د استبداد علامتونه پیداوار د استبداد علامتونه غلامي راوړل آزاد علامتونه اوس په دې نه پوهېږم پوهې به په شمه لږ ټول غزل زه ووایم که نه نو لکه دا دی چې اوس زه پرې نه پوهېږم که دا نو د دې مطلب دا دی چې 50% کم از کم خلک پرې نه پوهېږي پوهېږې که نه کم از کم هغه 50% که خو زه راځم که نه هغه 50% چې په پوهېږي زمونږ نه چې ذهني سطح اوچته ده ډېره نو هغه پرې پوهېږي یا چې هغه د ممتاز اورکزي د خیالاتو نه خبرې خو زه ورباندې پوه نه شوم پیداوار د استبداد علامتونه غلامي راوړل آزاد علامتونه نو لکه دا دی چې
ډېره مهرباني ډاکټر صاحب وګ را سره بلکل ختم کړو د غني خان یو خبر د غني خان د دې خبرې مثال دی خو څوک دې پوه شي چې د غني خان په شاعرۍ کښې ګران ټکي نه شته بلکل ساده ټکي دي خو د هغه چې کوم مفهوم دی هغه ډېر زیات ګران دی او هغه ګران مفهوم په ډېر ساده ټکو کښې څه ته چې به هغه به د ماستر کریم چې کومه سریزه وه د هغه به هغه ډېر زیات قدر کوه ما ته یې پخپله ویلي وو ځکه چې هغه به ما ته وایي ماستر کریم د ښځو ژبه لیکي یعنې ډېره سوچه ساده د ژبه لیکي نو بلکل ستاسو خبره ټیک ته په کار ده چې ژبه داسې دي چې عام لوستونکي پرې پوه شي چې دا پیغام هغه ته ورسي. ډاکټر صاحب زموږ پروګرام وخت بالکل ختم دی. مالا او زما پروډوسر نوشر روان قلندر له اجازه راکړه. په لوی الله سپارو او ښه شپه درته غواړو.